و بجیشوی په دې سات کې تشناسمن لاندې پروګرام درو په افغانستان کې د اقلیمی بدلون پر اغیز او بحث لرو. خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو، سلامونه او زحمت چې بر خبرونه وړاندې کوم. د قطر او ترکیه مشانو په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیک عالی کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلان کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 109 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری آژانس چې طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم د لارې 8 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک د لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46، او د هرات اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان په کلات سیمه کې نن وسلوالو لشترلشه و سرتیری وشلی او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. په کلات کې د پولیسو مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې دا تلفات د هغه وخت پوځیانو ته واوښتل چې وسلوالو د پوز پر وی امنیتي پوستې برید وکړ. د دې حملې مسؤلیت بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا بی ایل ای اخیستی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 3,999 ته ورسید. دغه جګړه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 کال د اکتوبر میاشتې له ومې روانه ده. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. د خبرونه ته مو هرکلی کوم. افغانستان د اقلیمی بدلون له امله یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی، خو په ورته وخت کې د دې بدلون د اغیزو د کمولو او مقابلې لپاره خورا لږ امکانات لري. د څو لسیزو جګړو او د چاپیریالي وضعیت خرابېدو افغانستان په نړۍ کې په څلورم هیواد بدل کړی چې اقلیمی بدلون زیات اغیزمند کړی دی. متخصصان وایي د تودوخې زیاتېدا، د طبیعي پیښو لکه وچکالیو، سیلونو او د مځکې ښویېدا افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایلې دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې چې میلیونونه خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي، مرګونې طبیعي پیښې او د بشري او اقتصادي کړکیچونو شدت نور هم زیات شوی دی. د سږ کال په پسرلي او دوبي کې سیلونو تر 300 ډیر کسان مړه، تر 40,000 ډیر بې ځایا او زرګونه کورونا او ډیره کرنیز مځکه ویجاړه کړه. د ملګرو ملتو د انکشافي پروګرام له اټکل سره سم سیلونو د افغانستان کالنی اقتصاد ته تر 400 میلیون ډالر زیات زیان اړولی دی. کارپوهان وایي اقلیمی بدلون د افغانستان شاوخوا 40 میلیونه وګړو ته ځانګړي ستونزې رامنځته کړي دي، ځکه شاوخوا 80% خلک د خپل معیشت لپاره په طبیعي سرچینو اتکال کوي. د افغانستان د جمهوري حکومت چې د لویدیز له پراخ ملاتړ برخمن و سقوط او په 2021 میلادي کال کې د طالبانو واک ته رسیدو د افغانستان لپاره د اقلیمي بدلون د کړکیچ د مدیریت وړتیا نور هم پیچلې کړې ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالو مرسته کوونکو د هیواد ته د پراختیايي چارو لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. په همدې حال کې په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو د منفي اقداماتو له کمله نړیوالې بشري مرستې په چټکۍ کمی شوې دي او لا هم کمی شي. په باکو کې د ملګرو ملتو د اقلیم په کانفرنس کې یو طالب پلاوی د څارونکو په توګه ګډون لري، خو د نړۍ له لوري د رسمیت پیژندل شوی حکومت د نه شتون له کبله ډیر احتمال نشته چې افغانستان هغه نړیوال مرستې جلب کړي چې دا هیواد له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره ورته اړتیا لري. افغانستان د نړۍ د شنو غازونو په خبرولو کې لږ وانډل لري، خو په چټکۍ تودوخه لپاره لوړه شوې ده. له 1950 کال راهیسې د دغه هیواد منځنۍ تودوخه د سانتیګراد 1.8 درجه لوړه شوې چې دا له نړیوال اوسط څخه چې 1.5 درجه دی ډیره ده. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په وینا د تودوخې لوړیدل د زراعت او د زراعتي ارزښت د زنجیر په ګډوډۍ کې لویه ونډه لري چې د هیواد اقتصاد د ملا تیر حسابي شي. موږ په دې موضوع د بحث لپاره دغو ښاغلو ته بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې ګډون وکړي، زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل، د چاپیریال متخصص طاهر مامونزی، د چاپیریال بل متخصص ولی مدقیق، او همدارس کوشش کو چې له عبدالهادی اسیگزی سره هم په باکو کې خبري وکړو. ښاغلی اسیگزی د په باکو کې په اقلیمی کانفرنس کې ګډون کړی دی. ټول ملمنو ته هرکلی وایم. او لومړی مدقیق صاحب، افغانستان ولی د هغو هیوادونو د لست په سر کې ده؟ تقریبا یعنی دریم څلورم هیواد دی چې اقلیمی بدلون ډیر زیانمن کړی دی. مدقیق صاحب لکه چې قطع شوله، استودیو سره وصل نه دی. وربشو سلیمان خیل صاحب ته. سلیمان خیل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ بله، ستاسو غږ راځي. مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. خو تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه. افغانستان دې لپاره چې یو اغیزمن هیواد ده، او کله شپږم هیواد کېږي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس، کله هم اوچا چې څو ورځې مخکې راپور خپور کړ چې لسم هیواد د ډېر اغېزمنو هیوادو په جمله کې راځي، هغه دوه خبرې دي. یو دا چې افغانستان د هغه هیوادو څخه ده چې اقتصاد نه لري، یعنې څه کوله د دې ناورین په مقابله کې ښه ځان تیار وکړي. او دوه مسله دا ده، که چیرې یو نوی ټکنالوژي راځي، یو داسې یو غټ اقدام د اقلیم بدلون لپاره، نو دای نه سی کولای چې هغه سر ته ورسی. نو دا به مشکلات باعث کیږي چې افغانستان له هغه هیوادو په منځ کې راځي چې د اقلیم بدلون له اغېزونه ډیر زیات زیانمن کیږي. او دغه ترڅنګ سیاسي ثبات هم یو څه په افغانستان کې د اقلیم بدلون اغېزې ډېرې کړې دي. په شل کلونو کې جنگونه او چبال زوی کې کسیلات سیلاب راته کوچکالی راتله، مرستندوی سازمانونه یا هغه موسسات نسو تللی هلته، او همداسې د چاپیریال ساتنې خلک چې پرې برخه کې کار کوي دوی نسو کولی چې عامه پوهاوی وکړي. او په زمن کې اوس چې همن راغلی ده، اوس هغه مرستې نسته دي چې تر څو د خلکو ته د مرستې ورسیږي. او دا هم دا ټول هغه عوامل دي چې د اقلیمي بدلون اغېزې پر افغانستان ډېرې کړي دي.
ډېره زیاته مننه. کوروادن مامونزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې افغانستان سره لدې چې په دې راپور کې ما هم ورته اشاره وکړه، ویل کېږي چې افغانستان د اقلیمي بدلون کې ونډه تقریبا صفر ده، هیڅ ونډه نه لري، ځکه چې صنعت نه لري، داسې تولیدات نه لري چې هغه چاپیریال ته زیات زیان اړوي، لیکن د زیان له درکه بیا د هغه وادو په سر کې دی چې ډیر زیات زیانمن کیږي. ولی
سلام تاسو په برنامه کې ملمه خغل سلیمان خیل صاحب او ټولو اوریدونکو ته. واقعا چې افغانستان یو لاغه وادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ته او همدارنګه د اقلیم بدلون بحران ته د زیان په کچه باندې، یعنی په ډیره لوړه کچه باندې موجود دی، او نشي کولای په دغه دغه زیانمنه کچه را کم کړي. یو د دلایل نه هغه دا چې ولې افغانستان په زیاته کچه باندې زیانمن دی، او افغانستان په داسې حال کې چې د ګلخانهي ګازونو او همدارنګه د اقلیم بدلون کې ډیر کم ونډه لري. دلیل دا دی چې اقلیم بدلون متاسفانه یو نړیوال بحران دی، او هیڅ سرحد نه لري. هغه هیوادونه چې هغه د نړۍ پرمختللي هیوادونه دي او صنعتي هیوادونه دي، د صنعتي ودې وروسته په هغه هیوادونو کې د ګلخانهي ګازونو زیاتېدل د دې لامل شوی دی چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون رامنځته شي، او دا چې اقلیمي بدلون سرحد نه لري نو په همدې اساس باندې افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د زیان کچه لوړه ده، او دا چې څنګه نشي کولی د دې زیان کچه راټیټه کړي، هغه دا ده چې افغانستان د اقتصادي او جغرافیایي موقعیت په اساس باندې چې دی داسې یو هیواد دی چې په زیاتره خلک په هغه سکتور باندې تکیه کوي چې هغه د اقلیمي بدلونو په اساس باندې هغه حساس سکتورونه دي، لکه زراعت، مالداري او همدارنګه نور هغه د معیشت وسیلې چې هغه په کلو کې خلک ګټه اخلي. نو په همدې اساس باندې افغانستان د زیان کچه داخلي بدلون ته لوړه ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په اقلیمي بدلون خبرې کوو چې تر ټولو ډېر یې افغانستان زیات اغیزمن کړی دی. د دې لپاره چې له اقلیمي بدلون سره څه ډول مبارزه وشي په دې به هم په خبرونه کې خبرې وکړو، خو تخنیکي همکار مو وایي چې ښاغلی اڅکزی دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ښاغلی اڅکزی په باکو کې دی، په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. له ده به وپوښتو چې په کانفرنس کې څومره خوشبیني شته چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون ته به توجه وشي. اڅکزی صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته.
سلام.
دا چې د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس په باکو کې جریان لري، او نن د دې کانفرنس شپږ ورځې نو پوره شوې. په دې کانفرنس کې خورا په مهم مسایل باندې بحث په دې شپږ ورځو کې وسو، چې په دې سره د افغانستان لپاره نسبت نورو کانفرنسونو چې په مصر او همدارنګ په دوبۍ کې وو په تیر کلونو کې، دا کانفرنس لږ متفاوت او یو څه خوشخبری درلود. په دې خاطر چې په دې کانفرنس کې د افغانستان څخه یو پلاوی راغلی و چې هغه دلته موجود و، او د دوی موجودیت د نړیوالو مؤسساتو، ډونرانو او مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره یو رقم د اعتبار فضا رامنځته کړې ده. چې دغه اعتبار فضا که څه هم په وسموس ویل چې دا به په کم حد کې وي، خو حج اکال اوس دلته توجه لږ مثبت اړخ ته روانه ده. او په خوا چې به کله په نورو کانفرنسو کې موږ د نړیوالو ډونرانو سره مباحثې کولې، د مالی او تخنیکي میکانیزمونو سره چې کله موږ خبرې کولې، هغوی به د افغانستان په اړه منفي نظر په اول کې راته راکړي چې افغانستان زموږ په برنامه کې اوس شامل نه دی. که څه هم افغانستان ډېر ځپل شوی دی د اقلیم د بدلون له اړخه، خو د ساش کال چې کله موږ دوی ته رسېدنه کوو، دوی سره خبرې کوو، دوی دا نه وایي چې افغانستان زموږ په برنامه کې شامل نه دی، بلکې دا وایي چې د افغانستان سره د کومه لارې موږ کولای شو شو کوم مرستې ورسوو، کومکونه ورسوو. یوازې افغانستان نه دی چې اغېزمن شوی دی، اوس ټوله دنیا ده که څه هم بډایه هېوادونه دي، هغوی هم په یو رقم د سیلابونو او د اقلیم د بدلون د بحرانو سره لاس او ګرېوان دي.
اڅکزی صاحب، دا علت به دا فکر نه کوي چې دا وي چې په دې کال کې افغانستان ډېر طبیعي پیښې درلودې، سیلابونه یې درلودل، ډېر ورښتونه یې درلودل، په دې خاطر تلفات یې درلودل، په دې خاطر به څه نه څه توجه وي افغانستان ته؟
ټول لامل موږ دا نسو بیانولی، په دې خاطر چې همدغسې سیلابونه، همدغسې طبیعي واقعې په نور هېوادونو کې هم سږ کال رامنځته شولې، چې نور هېوادونه د افغانستان غوندې ډېر وځپله. خو افغانستان ساش کال په کڅه هم اغیزمن سوی هیواد دی، کڅه هم د نړیوال په افغانستان کې د کار کولو یو رقم تعهد او اراده او ژمنتیا لري، خو په غسر پسان کې په ټول دنیا کې وسته پیسو کمښت دی. زه خپل په یو بحث کې ناشتم چې د افغانستان مخکې هغه هیوادونه چې د افغانستان مخکې دي او ډېر زبرسوي دي، لکه سعود سودان یا سودان چې موږ تاسو ته وایو، او بل چاډو او داس نور هیوادونه، دا غوی غژونه چې ما واورېدل، دا غوی ناری چې ما واورېدل، ما یو رقم احساس وکړ چې افغانستان اوس هم یعنی یو څه نه څه شدي بد نه دی. خو په ټول کې په دنیا کې، په ټول دنیا په داسې دی چې تعهدات کله چې د پاریس قرارداد په 2015 کې لاسلیک شو په 2015 کال کې په هغه وخت کې بډای هیوادو دا ژمنه وکړه چې دوی به دغه د اوس وده کوونکي هیوادونو ته مرسته کوي، د دوی سره به کومکونه کوي تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون په مبارزه په برخه کې دوی حد اقل په پښو ودرېږي یو څه ناڅه، خو دوی هغه خپلې ژمنې یا پوره کړي یا یو څه پاتې شوي او یا هم دغه نه تعهدات چې دوی باید راټول کړي وي لکه د کاله سل میلیارد ډالر دي په هغه کې هغه ژمنې نه وي پوره شوي. نو دا هغه څه دي چې دنیا ته کومکونه په هغه اندازه نه دي رسېدلي کوم چې تعهد شوي دي. یعنی نو په ټول دنیا کې که افغانستان سره راواخلو ساش کال موږ د سلرز په دې کانفرنس کې زلرز د خوښۍ احساس لرم.
بله ډیره مننه اچګزای صاحب تاسو را سره اوسئ بور بشو شاغل مدقیق ته مدقیق صاحب تاسو زمره هیله لري چې د په باکو کې د اقلیم د کانفرنس په افغانستان ته توجه واړوي د هغو زیانونو د جبرانولو یا کمولو سره به مرسته وکړي چې اقلیمی بدلون افغانستان ته اړه ولیدي.
مننه کوم چې دا فرصت مو مساعد کړ. زه فکر کوم چې دغه د کاپ غونډه دا یو نورمال پروسه ده چې هر کال د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس یا کنونسیون چې ده دغه غړي ملکونه په کال کې یو ځل راټولیږي. خبره دا ده چې دوی په دغه دوه هفتو کې کوم بحثونه سي کوي دې ته څنګه لار پیدا کړي تر څو د اقلیم بدلون عوامل چې په دنیا کې دي هغه کم کړي چې اکثره یې پر مختلفو هیوادو پورې ارتباط لري. د دې سره په څنګ کې په دې میکانیزمو باندې کار کوي چې هغه هغه ملکونو چې زیان لیدلی ده هغوی سره څنګه مرستې وکړي. دغه کانفرنسونه ډیر مهم دي ولې دغه مسله ډیره پیچلې کول نه غواړي. دا ډیره ساده مسله امر ته ویلې سو پاین زمان کې ډیره ساده هم نه ده. د اقلیم د بدلون لپاره سه کوم مالی میکانیزمونه په نړۍ کې وجود لري یا شتون لري دا د سه کومکونه نه دي څاروان سب سه لکه آسان لاسرسی ملکونه ورته پیدا کی لکه بشری مرستې. یو بشری مرستې دي چې هغه مختلف ډونرونه کوي پاره طریقه خپل پالیسیان خپل نورمونه لري او یو لاسرسی د مالی میکانیزمو ته داسې د اقلیم د بدلون لپاره هغه په لومړي سر کې ملکونه تعهد غواړي. که دا ملکونه ځپل شوي وي او که پرمختللي وي دوی باید خپل تعهدات ورته وړاندې کړي او هغه عملي ګامونه باید وښیي ثبوت یې کړي او دا په اثبات ورسوي چې موږ عملا په دې برخه کې روان یو. به یې هغوی تاسو ته دغه لاسرسی درکړي چې هغه مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي او کومکونه واخلي. زه فکر کوم چې د دې کانفرنس څه کال یوه ښېګڼه دا ده چې دوی په اجنډا کې د نورو مسایلو سره تقریبا لس عمده مسلې دي. یوه مسله دا ده چې دا په لومړي ځل په منطقوي بحث باندې تمرکز شوی ده په اجنډا کې چې هغه په مرکزي آسیا باندې ده او په منځني ختیځ باندې او خصوصا هغه ملکونه چې غریز ملکونه دي لکه زموږ هیواد افغانستان. دوی یو ګروپ جوړ کړی ده او دوی خپل منځ کې بحث کوي. نو دغه بحث یو مثبت لاسته راوړنه زه بولم او دا په دې پورې ارتباط لري چې د ملکونو نمایندګان هغه هیات چې په دې کانفرنس کې شرکت کړی څومره کولی شي زموږ د هیواد ضرورتونه او زموږ د هیواد مسایل هلته مطرح کړي او مشخصې برنامې هلته وړاندې کړي او د هغو لپاره د اوږد مهال لپاره دوی کومکونه وغواړي. د اقلیم سره مبارزه دا یو آنی مبارزه نه ده چې په لنډ وخت کې موږ د دې ستونزې د حل لپاره لاره پیدا کړو. دا په اوږده مهال کې کېدای شي ولې ډېر منظم پروګرام او برنامه باید موجوده نظام وړاندې کړي.
بله ډېره مننه. وروسته به په همدې خبرې کو چې څه ډول پروګرام څه ډول پلان لازم ده چې افغانستان مرستې ترلاسه کړي د خپل اقلیم دی هغه زیانونو د جبران لپاره. سلیمان خیل صاحب ستاسو څومره هیله ده او څه فکر کوئ چې په دې کانفرنس کې به افغانستان سره مرستي وشي د ته پکتو چې د افغانستان پلاوی ناظر دی یا څارون کوي رسمي پلاوی لکه د نورو هیوادونو چې دی د افغانستان پلاوی هغه حیثیت نه لري.
ډېر زیاته مننه. ګورې زه خپله هم د کانفرنس د آنلاین په شکل څارم او هلته د یو ناظر په صفت د افغانستان د ګډون لرم. سره چې ما دغه مطالعه وکړه د دې کانفرنس څه کال ما ته ډېر دا کانفرنس یا ما له نظره ډېر کمرنګ ښکاري. که څه هم اچکزی صاحب مخکې وویل چې هلته خپله حضور لري او ډېر دوی له نظره څه کال ښه کانفرنس ده، خو زه چې وینم ډېر د اروپا ډېر مهم هیوادونه لکه جرمني لکه فرانسه د دې ولسمشران رانغلل. د اروپا هغه مشر کس چې د اروپا اتحادیې نه دغه رانغی او همداسې د امریکا ولسمشر هم دی کې ګډون ونه کړ، نو دا ډېر مهم هغه هیوادونه چې دې ته مرسته کوي داسې که کنفرانس وته یا داسې یو پروګرامو لپاره، نو هغوی رانغلل. هغه علت یې دا و چې د شرق او د غرب سره چې کوم د سیاسي اړیکې دي هغه لږ نور هم خرابې شوي دي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په دغه تیر کال چې کانفرنس په دوبۍ کې و، سږ کال چې دلته ده، په دغه یو کال کې په مختلف هیوادونو کې مختلف تغیرات سیاسي لاړ نه راغلل، لکه جنګونه وصل په غزه کې، فلسطین کې، همداسې په یوکراین کې. دا ډېر خپل اغېز لري. نو هغې له وجې نه اوس چې دا نوی ولسمشر هم راغلی ده، دا یو ځل چې مخکې ولسمشر سوی و ټرمپ دا پاریس اګریمنت یا هغه پاریس توافقنامې نه ځان وباسه چې دا ډېر یو غټ خطر په هیوادو لپاره ده، ځکه که دوی ځانونه وباسي هغه مرستې چې هغه میکانیزمونه چې د دوی له مرستو څخه پیسې راټولوي هغه به نور نه کریم ډېر کمزوری به وي. یو هغېزه بله خبره دا ده چې سږ کال افغانستان چې دی تلی ده د یو ناظر په صفت تلی ده، نو ناظر به هلته څه کولی اوسي؟ خو بیا هم موږ خوشبینه پاتې کیږو، خو ناظر هلته څه نسي کولی، خپل غږ نسي اوچت کولی. نو ضرورت ده چې هلته لاړ سي، لکه څنګه چې مدقق صاحب وویلې، هلته دغه خپل کوم اغېز چې موږ نه مونږ ته راغلی دي افغانستان ته راغلی دي هغه اغېز د راپور په شکل وړاندې کړي. داسې خو مونږ نسو ویلای چې مونږ باندې اغېز راغلی، خا نړیوال به وایي چې څنګه اغېز راغلی دي، په کوم اساس باندې راغلی. زه نه غواړم چې انتقاد وکړم، مطلب مې دا ده چې دغه مسلکي او علمي بحث پرې باندې اوسي تر څو نړیوال قانع کړو چې واقعا مونږ اغېزمن شوي یاست. خپله نړیوال اوس غږ کوي چې مونږ شپږم هیواد یاستو چې ډېر اغېزمن شوي یاستو، یا مثال لسم هیواد یاستو چې ډېر اغېزمن شوي یاستو. اوس دغه اوس ښه راپور ورورسیږي. اوس چې غوښتیم ده د یو ناظر په صفت غوښتی ده چې دا خپله یو کولی شي چې یو منفي اغېز د افغانستان د غوښتل شوي هیوادو په منځ کې نه سده، داسې یو مطلب دغه کنفرانس کې به ګوري. خو بیا هم مونږ خوشبینه پاتې کیږو تر څو دغه کوم مرستې چې افغانستان لپاره هلته ځانګړې شوي دي یا د افغانستان غوندې هیوادو لپاره ځانګړې شوي دي دغه ته لاسرسی پیدا کړي. خو بیا هم خبره دلته راځي چې څنګه میکانیزم مونږ برابر کړو، څنګه هغه ظرفیت مونږ ځان کې پیدا کړو تر څو هغه مرستې شوي هغه پیسې یا هغه کوم منابع چې دغه موږ غوندې هیوادو ته ځانګړې شوي دي هغه د لاسته راوړو. نو دغه هغه مسایل دي چې زه زیات د دې کانفرنس لپاره زیات خوشبینه نه یم، ځکه چې نړیوال هغه مهم قدرتونه هغه مهم هیوادونه چې دې کې ونډه لري هغوی نه دي راغلي. که راغلي هم دي ډېر کمزوري راغلي دي، یعنی مطلب هغه خپل نمایندګان ډېر په هغه شکل باندې لیکلي دي چې خالي دغه کانفرنس هغه چوکۍ ډکه اوسیږي، نور تعهدات به نه، ځکه دا سیاسي لاملونه دي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. سلیمان خیل صاحب، که څه هم تاسې وایئ چې اتم یا لسم هیواد دی، لیکن په هغه راپور کې چې دا نن خپور شوی دی په دې کې ویل شوي دي چې افغانستان څلورم ډېر اغېزمن شوی هیواد دی. په هر حال مامونځی صاحب، لکه څنګه چې سلیمان خیل صاحب هم اشاره وکړه، د ټرمپ بیا ولسمشر کېدو هم وایي په دې کانفرنس باندې ډېر سیوری غوړولی دی، او شاید له دې کبله هم دا ځل لکه څنګه چې دوی نظر دی دا کانفرنس هغه سې کانفرنس نه وي لکه د تیرو څو کلونو کانفرنسونه چې و. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
بله، ما غوښتلم دې موضوع ته هم اشاره وکړم. سرمن خلص دې موضوع ته اشاره درلودله. ترامپ یو له هغه کسانو څخه دی چې هغه د اقلیمي بدلونه په دنیا کې هغه ردی او پابنه باور نه لري چې اقلیم بدلون موجود دی، او د اقلیمي بدلون لامل محدودیتونه من سرازی باران من سرازی. نه تنها ترامپ چې د اقلیمي بدلون سره دغه د پوهې کوم تړاو نه نشته. د دې ورته پوهان چې خپل د جغرافي د اقلیمی بدلون د هوا پیژندنې متخصصین دي او پوهان دي، اوس یو تعداد شته دی چې هغوی اقلیمي بدلون ردوي، تودوخه درجې زیاتوالی ردوي، همدارنګه نړیوال ګرمایش ردوي او په دې باندې باور نه لري. نو دغه موضوعات شته دی دنیا کې، دا واقعا هم چې دی دغه کنفرانسونه دا ډیر کمرنګه کوي شي، او د دې کنفرانسونو په منفي برخه باندې منفی برخه زیاتوالي طرف ته دا کنفرانسونه وړلی شي. رښتیا هم چې دغه کنفرانس ته په کتو باندې د جی شل هیوادونو چې کوم نمایندګان دي، هغه نه یوازې د انګلستان لومړی وزیر په هغه کې ګډون کوي، او هغه د یو اتیا سلنه کاربن د کمولو وعده کوي، هغه هم داسې حال کې چې د خپل هیواد دپاره دغه تګلاره مخکې. نور د هند همدارنګه هغه هیوادونه چې هغه د دې بدلونونو اصلي لاملین دي، لکه جرمن، اتحادیه اروپا او همدې ته ورته هیوادونه، نو دغه په دې کنفرانسونو کې موجود نه دي. زموږ ویره دا ده، من هیڅ یو متخصص زما ویره دا ده چې د اقلیمي بدلون موضوعات لکه د کپیټالیزم په شکل باندې مخې ته ځي، او دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه زوریږي لا به هم زوریږي، او هغه هیوادونه چې هغه کوی شي د دې بحران نه ځان وباسي، او یا یې ځان ویستلی دی هغه به ځان وباسي او ترېنه ویستی دی. نو زما یېره دا ده چې اقلیمي بدلون داسې پاتې کېږي چې هغه هیوادونه چې هغه نشي کولی چې د توافق حالت ته لاړ شي، د اقلیمي بدلون سره د ځان جوړونې حالت ته لاړ شي، نو هغه ډېر وزوریږي. ځکه اقلیمي بدلون درې مرحلې لري، په افغانستان په اخرنۍ مرحله کې چې کوم د خساراتو او د زیانونو د جبرانولو په مرحله کې قرار لري، په داسې حال کې چې موږ هغه موقع د لاسه ورکړی ده چې د اقلیمي بدلون د کمولو دپاره هڅې وکړو، د اقلیمي بدلون سره د توافق د جوړولو هڅې وکړو، د ځان جوړولو هڅې وکړو. متاسفانه موږ په اخرنۍ مرحله کې مشتون لرو. من هیڅ د یو متخصص زموږ باور بدایي چې د دې په څنګ کې چې موږ په دغه سې کنفرانسونو باندې تکیه کوو، بهتره دا ده چې د اقلیمي بدلون یو اوږدمهاله موضوع په افغانستان کې د پرمختګ په اجنډا کې ونیسو، او اوږدمهاله سرمایه ګذاري پرې وشي. اقلیمي بدلون د افغانستان جغرافیې ته په کتو او منابعو ته په کتو د درې مهم منابعو سره تړاو لري، چې اوبه، خاوره او نباتي پوښښ. که چېرته دغه په درست ډول باندې مدیریت شي، نو زه باوري یم چې افغانستان په اوږدمهال ډول باندې کوی شي د دغه بحران او د دغه ناورین نه ځان وباسي.
ډېره مننه، سلامت اوسې کورودن. اڅکزی صاحب، تر اوسه پورې په باکو کې په دې خبرې شوې دي چې کومو هیوادونو ته باید مرسته ورکړل شي، او کنه لا د مرستو خبره لري ده؟
زه به دسه لږ په ساده الفاظو، په ډېر لقبو، په ډېر تخنیکي لغتو به بحث نه کوم، ځکه چې زموږ هیوادوال په کوټ کوټ کې د زموږ خبرې اوري، او د دوی تمه دا ده چې دوی د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي چې یو ښه خبر واورم. موږ د اقلیم د بدلون په بودیجه یا مالي منابع پر دوه برخو ویشو. یو هغه دی چې هغه سیاسي بودیجه ده یا سیاسي مالی بخشونه دي چې مالی میکانیزمونه دي. په افغانستان کې د 2021 کال مخکې د شین اقلیم بدلون یا داسې د اقلیم بودیجه مالی صندوق و چې جی سی ایف ورته وایي، دغه صندوق په افغانستان کې چې هم ظرفیت موجود و، هم په هغه وخت کې افغانستان د نړیوالو سره ښه اړیکې درلوده، هغه وخت کې نسو وکولای چې د دغه صندوق څخه په کافي اندازه خپل هغه مستحق سو یا هغه د حق ورکو سو دغه بودیجه ترلاسه کړي. په دې خاطر چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي، هغه سیاسي دي، هغه ته د سیاسي لخوا څخه پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندې کیږي چې ډېر تخنیکي او په ډېر لوړ سطح باندې هغه باید جوړ شي. یو د اخ دی، بل دا دی چې سیاسي بودیجه هغه د سیاسي لحاظ کله ژوند کډېره وي، هغه افغانستان څونه لاسرسي ته پیدا کی، هغه افغانستان هغه سیاسي بودیجه ته په اول قدم کې لاسرسي ناممکن ده چې پیدا شي. په دې باندې مدقیق صاحب بهتر په یوه ژور معلومات ورته ستام. پاتاسو بل بودیجا بل انکشافی بودیجا ده چې هغه د نړیوالو مؤسساتو او ډونرانو سره موجود ده. په سیاسي بودیجا کې ما چې تفاوت مخکې بیان کړي یا شوالی شم بیان کړي، کله چې به پخوا موږ دلته د سیاسي بودیجې بغیر د دغه انکشافي بودیجې چې هغه د ډونرانو او د نړیوالو مؤسساتو سره ده، کله چې موږ هغوی ته ورسوزی، مثال وایم د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، به انکشافي بانک، دغه یو ان ایجنسیان یا دفترونه چې مختلف دفترونه دي افغانستان لپاره دوی بودیجه لري، همداسې نور. کله چې به په هغه وخت کې موږ د دې نړیوالو ډونرانو او د نړیوالو مؤسساتو سره د افغانستان په اړه مباحثه کوله، هغوی به دا ویل چې افغانستان لپاره اوس په حال موږ کوم خاص برنامه نه لرو. ول تفاوت اوس دا موجود دی چې کله موږ بحث سره وکړو، دوی مستقیم درته وایي چې موږ دا اورېدلې دي چې د افغانستان څخه استاذ هم دلته راغلي، بلې موږ ته چې ورغلي دي، دوی اوس هغه اعتبار تفاوت دادی چې مخکې په خوا به دی ویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دوی د اقلیم بدلون ته هیڅ ژمن نه دي، د ژمنتیا نور ته لري، ولی اوس دغه تعهد ژمنتیا دوی ته ثابته سوچ نه، دوی د اقلیم د بدلون لپاره ژمنتیا لري، دوی دغه کانفرنس ته عذاب ضرور دي یا نظر کوونکي دي یا من هیڅ واجی غړي دي، خو حد اقل دلته شتون لري، دلته ولسمشران سره دنیا کتنې د خپل اړخ لري. نو د دوی دغه اعتماد او باور سازي د نړیوال مؤسساتو او د دونرانو سره یو رقم د اعتماد فضا جوړ کړی دی چې دغه موږ کاملا مثبت ګڼو، او بل امید چې موږ امید څومره لرو چې څونه د افغانستان لپاره باسو دي. موږ سبا نه بل سبا ته په دلته په باکو کې یو ښه غټ کانفرنس نیولې دی چې دغه ټول ورځ ما د شپې هم ټول شپه کار کړی دی، دغه نن د ورځ مونږ کار کړی دی، تر څو وکولې چې دغه کانفرنس ته نړیوال غټ دونرانو او دعوت کو دوی راوغړو، ته افغانستان ټول دا ویاندویان مو د افغانستان ته کړی دي، تر څو د افغانستان هغه اغیزمن سوی ایمیج یا تصویر دلته ودیته وشي، چې او د فرصتو لارې چارې دته وشي چې دلته فرصتونه کم دي، د کوم لار دی کولای شي چې افغانستان ته خپل مالی فرصتونه ایجاد کړي، خپل مالی کومکونه وکړي. موږ په دې کې د سیاسي میکانیزمونو څخه د څوک نه دی راغوښتي چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي هغه جلا خپل ځان ته پروسه لري. دلته موږ ډېر فوکس یا تمرکز پر نړیوال مؤسساتو او نړیوال ډونرانو کړی دی.
بلې، تاسو داسې چارټونه فلمونه جوړ کړی دي چې د چاپیریال اغیز وشي په افغانستان کې، او بیا په دغه کانفرنس کې چې تاسو یادونه وکړه هلته وشایست؟
بلکل، موږ ویډیوګانې له ځان سره ولې دي. موږ په 9 ولایتونو کې دغه تیر کال سرویګانې درلودې چې موږ د 4 ولایتونو څخه په کمیده نه وکړه، 9 ولایتونو ته زه خپل شخصا ما ولایتونو ته سفر کړی دي، هلته مو معلومات راجمع کړي دي چې کومه کمیونټي څونه د اقلیم د بدلون یا کومه ټولنه څونه د اقلیم د بدلون څخه اغیزمن شوی ده. زه داسې ټولنه ته مخکې چې زه کار په کانفرنس ته راسم دغه څخه درې ورځې مخکې زه کور ته راورسېدم چې زه په داسې غرو کې ولاړم چې تنها په یوه دره کې ما 8 مزال وکړ چې زه تر څو هغه ځای ته رسېدم چې درې موټر ما کې راکړه چې یو موټر نسلی. هدف د دې څخه دا دی چې موږ دلته د بشپړ معلومات سره راغلي تر څو دغه د افغانستان اوس ټول په دې پوهېږي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه ډېر اغېزمن شوی دی، ولې ټول اوس دې ته ګوري چې شه نو څنګه د حل لاره چې ده، کوم فرصتونه موجود دي هلته. موږ هلته فرصتونه دلته بیانوو چې د په هر ټولنه کې اوس په هر ځای کې د افغانستان په هر غره په هر کوچ کې اوس د کار کولو زمینه مساعده ده، او دوی کولای شي کار وکړي.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې اڅکزای صاحب. مدقیق صاحب، سره له دې چې اڅکزای صاحب وایي دوی او ورسره بلګرای پلاوی هڅه کوي کانفرنس جوړوي، فلمونه ورته شي چې افغانستان ته توجه وشي، لیکن داسې راپورونه شته چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی، ګران د چې له افغانستان سره د نړیوال مرسته وکړي. تیرو کانفرنسونو وشودل چې حتی افغانستان ته د څارونکو په توګه هم د ګډون بلنه ورنکړه. له دې سره سره تاسو څومره اوس توقع لرئ چې نړۍ به توجه وکړي؟ مدقیق صاحب، لکه چې زما شخ ناوري مله. مدقیق صاحب، تاسو مایک لکه سی ګل دی، مایک هم روشانه کړئ مهرباني. نه، مدقیق صاحب لکه سی ونه شو. خیر، همدغه پوښتنه به له ښاغلي مامونزي څخه وکړم. مامونزي صاحب، تاسو څه وایست؟
سروان صاحب که پوښتنه او زه بیا
پوښتنه دا وه چې سره لدې چې مول اڅکزي صاحب یو ښه تصویر وړاندې کړ، وی ویل چې دوی هلته فلمونه هم ښیي چې څه ډول د افغانستان چاپېریال اغېزمن شوی دی، توضیحات ورکوي او وایي چې د مرستو لپاره زمینه هم مساعده ده او باید نړیوال کومک وکړي. لیکن داسې راپورونه هم شته چې په افغانستان کې چې تر څو یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه وي چې نړۍ ومني، تر هغو پورې ګرانه ده چې له افغانستان سره د نړیوال کومک وکړي. او د دې یو دلیل دام ده چې په تیرو کنفرانسونو کې دوکې افغانستان ته اتا د ناظر یا څارونکي په توګه هم بلنه ورنکړل شوه.
بله، زه د اڅکزي صاحب په خبرو سره موافق یم او خوشحاله دي ته مې چې اڅکزي صاحب او دغه نور همداسې ارګانونه چې افغانستان کې کار کوي او ولایتو ته سفر کوي او د ولایتو یو ډاکومنټري او یو سند یې راټول کړی، هغه په دغه کنفرانسو ته وړاندې کوي، د دې دپاره چې دا یو دلیل وسي د دې دپاره چې افغانستان ته مرستې راجلب شي. که واضح وایو دا داسې نه ده چې دغه کنفرانسونه او د اقلیمي بدلونو کم نړیوال ادارې چې دي هغه د افغانستان د وضعیت نه خبر نه دي، په داسې حال کې چې د همدوی په درجه بندۍ کې د اقلیمي بدلون په درجه بندۍ کې چې د اقلیمي ادارو له خوا وړاندې کېږي افغانستان په درېمه درجه بندۍ ښودل کېږي، خو دا ده چې هلته د افغانستان د اقلیمي بدلون وضعیت ته په کتو او د هغه تحلیل ته او همدارنګه د زیان کچې ته په کتو دغه هیواد درېمه درجه ترلاسه کوي، نو اړینه نه ده چې دا دلیل وسیږي چې اوس موږ نړیوال په دې باندې قانع کوو خبرو چې افغانستان کې دغسې یو وضعیت روان دی. نو دا واضح ده چې ټول نړیوال هم دې ته منتظر دي چې په افغانستان کې یو پیژندل شوی حکومت یا یو داسې میکانیزم چې هغه د اقلیمي بدلون عمدارنګه هغه مرستې چې هغه د اقلیمي بدلون را کمولو سره د محیط زیست د چاپیریال ساتنې په برخه کې همکاري کولی شي، یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې هغه لارې دغه مرستې په عملي شکل باندې ورسیږي. نو دا یو امکان لري، ولی تر اوسه چې درې کال افغانستان په دغه اقلیمي مالی حمایتونو نه لري ساتل شوی او لاسرسی نه لرو، یو دلیل همدا دی، همدا دلیل همدا دی چې افغانستان دولت تعامل نه لرو او نړیوالو هم د نه کو چې افغانستان ته دغه مرستې ولیږي. نو دا د امکان تر حده پورې موږ خوشبینه یو چې داسې یو میکانیزم رامنځته شي د مرستو چې ورسیږي، ولی بیا هم ویلی شو چې دا به ډېر اسانه نه وي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان مدقیق صاحب تمره چې دا ځل سټوډیو سره وصل ووسئ او خبرې دې هم واورېدی شو. مدقیق صاحب، موږ تر اوسه پورې په دې خبرې وکړې چې نړیوالو اقلیم خراب کړی دی او موږ ته هم چې کوم زیان را رسېدلی دی د اقلیم له درکه هغه د نورو له کبله دی، لیکن په خپله هم ونډه لرو، ونه شین بوټی په ځمکه نه پرېږدو، هر یو لزمه خپل ځمکې سره داسې برخورد کوو لکه یوازې چې موږ ژوند کوو راتلونکي نسلونه نه وي. که په دې هم خبرې وکړو چې زموږ ونډه څومره ده د اقلیم په خرابولو کې. مدقیق صاحب تاسې مایک هم روښانه کوي؟ او بله، مایک هم اوس غږ هم راغی. مدقیق صاحب،
ساروان صاحب بخنه غواړم، زه فکر کوم د افغانستان اوسنی وضعیت که چیرې موږ په پام کې ولرو او دغه هڅې اڅکزي صاحب وویلې دا ښې خبرې دي، خو په ډېرې خواشنۍ سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې موږ له دې کنفرانس نه څه شي ترلاسه کړو. او علت هم دا ده چې دا کنفرانس د اقلیم د بدلون کنفرانس دا یو سیاسي کنفرانس ده. او دا موږ باید له بشری مرستونه د باید رابیل کو دا کاملا سیاسي دا ولیدنه مستقیمه شي نسو تر لاسه کوي. خو ستا سوال تر اعظم سه د خلکو وند ډیره زیاته مهمه ده. موږ په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره هغه آسی پذیره سکتورونه سیدی دا دیر پخوا موگ معلوم کردی دی. آقا دی پا لومی سر که دی اوبو سکتور دا پا دوام کچا دی زراعت او مالداری سکتور دا و بیا اندسی پا ترتیب سر دی جنگلو او چرزایو. خبر دادا سی کچیر موگا لاسترزنی کینو او همیش منتظر دیتا و سو سی پا دی کنفرانسو که موگ تا چوک پیسی را کی او دا دی افغانستان و سنای وضعیت که پر نظر که ولرو او دا سیاسی نظام پر نظر که ولرو او دا دنیا پر رسمیت نده پیزندلی. افغانستان حد اقل پده کنفرانس که دی رای ورکولو حق نلری او دا طول پر نظر که ولرو او گمان کو ما طول مسئولیت وز دی عام خلکو ده. عام خلک څنګه کولای سي چې د اوبو په مصرف کې اصلاحات راولي، په اوبو کې څنګه سپما ترلاسه کړو؟ هر ورځ موږ ګورو چې د افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بېروي شکل باندې استخراجېږي او د اوبو نه استفاده کېږي. سولري پمپونه ورته لګولي دي، د ضرورت په اندازې او دغه نه زیات استفاده کېږي. په دې کې باید اصلاحات راولو. هغه سنتي د اویاري سیستم سه ده، په دې کې باید اصلاحات راولي. خلک هغه بوټو ته باید مخه راوړي چې هغه کم اوبو ته ضرورت ولري. یعنې دا هغه شیان دي چې خپل خلک یې کولی سي، هم د زراعت په برخه کې، هم د مالداري په برخه کې، هم د صنعت په برخه کې. نو ښه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال باید خپله لاسونه سره ورکړي، خپله ملاوې باید وتړي. د اقلیم له بدلون سره د کور په سطح باندې باید مبارزه موږ شروع کړو. کله چې ما په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ادارې سره مسؤلیت درلود، کار مې کوو، افغانستان په نړیواله درجه بندۍ کې تقریبا په 14 هیوادو کې موږ راتلو په زیانمنونکو هیوادو کې. ولې اوس موږ شپږم هیواد، یعنې په شپږو هیوادو کې راغلو. نو دا د خطر زنګ ده ټولو خلکو ته. دولت په مجموع کې، نظام او خلک باید په ګډه سره، نظام باید خلکو پوهاوی باید پورته بوزي، خلک په خپله باید لاس په کار سي تر څو د چاپیریال اغیزې، چون زموږ خلک دي چې هر کال هر ورځ قرباني ورکوي. دا نړیوال نه دي، نړیوال به دا مسله سیاسي کوي او دا سیاسي مسله ده. ولې قرباني موږ ورکوو؟ موږ ګورو سیلابونه کال په کال زیاتیږي، وچکالي کال په کال زیاتیږي، د خلکو د اقتصاد کچه ورځ په ورځ تر بلې خرابیږي، د فقر کچه ډېره زیاته اوچته ده. په دغه حالت کې اوس دا اړینه ده چې خلک باید لاس په کار سي، خلک دې ته انتظار ونه کړي چې نړیوال مؤسسات څه کولی سي. ښه بحث دا ده چې اوس د دې په ځای چې موږ لاړ شو د کنفرانسو ته انتظار وکړو. ښه خبر دا ده د افغانستان موجوده نظام لپاره که چیرې دا ظرفیت دوی ولري، د اقلیم بحث دې اوس په افغانستان کې په د بشري بحث کې مطرح کړي. ګورې په نړیواله کچه باندې د مرستې په دوه شکله باندې کېږي، یو انکشافي کومکونه دي او یو بشري کومکونه دي. له 2018 کال نه د نړیوالو مرستو بڼه بدله شوه افغانستان ته. مخکې تر هغه نه افغانستان ته انکشافي بودیجه ورکول کېدله، په انکشافي برخه کې کومک کېده. ولې اوس په بشري مرستو باندې اتکا ډېره زیاته کېږي؟ ولې تر اوسه پورې هم د موجوده نظام په دې نه ده توانېدلی چې د اقلیم بحث او د اقلیمي مسایل دا په د بشري مرستو په چوکاټ کې شامل کړي؟ نو ښه خبره او عملي لارې دا ده چې موجوده نظام، هغه موجوده نړیوال نهادونه چې په افغانستان کې دي، هغوی سره خبره وکړي او اقلیم بحث د هغوی په برنامو کې شامل کړي. د دې پر ځای چې موږ انتظار وکړو چې نړیوال به موږ سره څه وکړي او د کنفرانسونه به موږ ته څه لاسته راسي، ګمان کوم ده عملي لاره ده په دې کې افغانستان خلکو ته کومکونه لاسته ورځي. او زه ډېر خوشبینه نه یم چې په دې کنفرانسو په نتیجه کې موږ ته په لنډ وخت کې څه شی تر څو چې موږ خپل پالیسیانو ته په مجموع کې تغییر نه وي ورکړی او نړیوالو موجوده نظام په رسمیت نه وي پیژندلی او افغانستان خپل رسمي موقف په دې کنفرانس کې خپل نه کی، په دې حاشوي غونډو باندې صحیح د تلاشونه کیږي، دا ښه خبر ده. ولې زه خوشبینه نه یم چې موږ ډېر څه ترلاسه کړو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی مو ډېر منتظر پاتې شوی دی، ورنه بخښنه غواړم. مهرباني کوئ.
خدای پاک دې مان قبل کړه. اسمت فاروان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاره دی چې روغ جوړ به
سلامت اوسئ. اتل صاحب یاست لکه چې مهرباني
قربان سم خدای دې خوشاله کړي. سلام ملمنو ته ما محترم اسمت فاروان صاحب ډیر شایسته توګه ته اشاره وکړه. خدای دې خوشاله کړي. زبم پلنګو کې خپل نظر سره شریکم لکه ملمنو چې ویل څو در څو موږ نړیوال تسترګې نیولې چې مثال د اقلیم په بدلون کې موږ سره مرسته وکړي، په بشري ناورین کې موږ سره مثال خبرې کومکونه وکړي. زه وایم که موږ خپل افغانان نه ته لاس په کار شو. زه بلګه در کوم محترم اسمت فاروان صاحب مشغوله د هلمند ولایت په ګرمسیل ولسوالۍ جنوبي حوزه سفار حوزه کې ژوند کوو. دلته زه په دا ښار کې ګرځم. محترم اسمت فاروان صاحب داسې دکانداران ما لیدلي د ښاروالۍ ولایت یو رقم کې د هر دکان مخته مثال د خبرې نصب کړي دي چې دا دکانداران د خپل اوبو استفاده ځینې وکړي. دغه داسو مثال د خبرو د چاو د پاره دغه استفاده ځینې وکړي. خو بدبختانه داسې نلکې ما لیدلي فاروان صاحب محترم چې دکاندارانو مثال د خبرو خپل استفاده د اوبو څخه کړي یا نلکې داسې خلاص پرې شي. بارنه دغه سره په مسجدانو کې هم دغه مثال د خبرو اوبه ځای کیږي، په کورو کې هم دغه اوبه ځای کیږي. دا خو یوه مسله ده. دغه اوبو سره موږ په خپل افغانان احتیاط وکړو. او بل محترم اسمت فاروان صاحب دلته موږ د هلمند د سیند پر غاړه باندې ژوند کوو. د هلمند په سیند کې داسې وخت راغلی دی چې د هلمند سیند اوبه ډک بېږي. دا خلک د سیند اوبو څخه د کروندې لپاره مثال دغه اوبه استفاده کوي، په شمسیان یا په سولرانو باندې راپورته کوي. ما د کسان لیدلي فاروان صاحب چې سیند هم ډک بېږي، دوی هغه برمیان چلاند کړي. مثال په سولری برېښنا مشور توای د برمی چولې برمیان چلاندې سینم دک بېږي، والیم دک بېږي، لا دوی هغه شمسیان چلاندې کړي. زموږ د فارم دا په کار د مثال د خبرې اچاتو سره وکړو. بل د زنګلو مسله مثال د خبرې د مېرمنو اشاره ورته وکړه. دلته په یلمن کې موږ غټ غټ زنګلونه دلته د بدبختانه چې دغه زنګلونه په بیا رحمانه توګه په تیر حکومت کې وول سول. زوم کدا غ زنګلونه مثال د خبرې پرې شو ول چې دغه سي درخت کښېنه وسې. ما په فکر نظر باندې دغه به ډیر شاله چې خپل موږ افغانانو دغه ته توجه کړي. او د مېلمنو سم محترم اسمت فاروان صاحب دغه یو پښتنه ده چې مثال په خوا د زلزلې دونه نه کېدلې. اوس افغانستان کې بدبختانه به چې وایي چې پر ولایت کې مثال په میاشت کې خامخا یو وار یا دوه وار زلزلې کېږي. دغه زلزلې هم د اقلیم د بدلون سره تړاو لري کنه لري. دغه یو پښتنه دې مېلمانه را جواب کړي.
صحیح ده. ډیر زیاته مننه. کور ودان اتل صاحب سلیمان خیل صاحب تاسو کې اتل صاحب ته ځواب ورکړي. دوی زه په دې باور یم چې پیاوازې په مرستوم نه کیږي ترڅو چې د خلکو عادتونه بدل شي نیوي. لکه مخکې چې مدقیق صاحب ورته اشاره وکړه ترڅو چې دوی دغه رقم نلکې خلاصې پرې شي وي. لکه اتل صاحب چې وویل ګومان نه کوم چې زرګونه میلیارډ ډالر هم کومک وشي د وضعیت نشو بدلولی. د خلکو مسؤلیت فکر کوم چې ډیر زیات دی که څنګه؟ سلیمان خیل صاحب تحصیل استودیو سره وصل یاست. مهرباني
په بخښنه سره چې زمونږه باید نه ستاده زمونږ داسې خبرې وکړم.
مهرباني. خیر ده.
د ما نظر دې لپاره چې د اقلیم بدلون سره مونږ خلک وکولای شو چې مقابله وکړو دلته درې خبرې دي. یو دا چې دولت څه کولای شي، خپل خلک څه کولای شي، او دې ترڅنګ نړیوال موږ سره څه کولای شي. ځکه اقلیم بدلون یو نړیواله مسله ده او د یو هیواد او د یو کلی لپاره دا ډېر سخت دی.
په دې کې شک نشته سلیمان خیل صاحب چې په دې لکه راپور کې مو اشاره شوې و تر اوسه مونږ په دې خبري وکړې. لیکن په هغه زمونږ مسؤلیت، زمونږ د خپل خلکو مسؤلیت که په هغه ډېر خبري وشي. ځکه چې پر دې خپل دریزونه نه بدلی، مثلا چین لدې لاس نه اخلي چې لسکرو کار اخلي یا هند نه اخلي یا امریکا نه اخلي، نو ته په خپل څه کولای شي؟ ته ځکه چې تر ټولو زیات زیان ته وینې، هغوی خو د اقل ګټه هم کوي، ته خو ګټه هم نه کوي.
بالکل. تا سوال ما واخیسته، تا سوال ته زر اتلم. یو شای به چې مستقیم زه غواړم چې تا سوال ته لاړ شم چې وخت غنسی. ما بار بار دا خبره کړې ده چې افغانستان اکثره سیمو کې اکثره خلک د اقلیم بدلون هغه د موضوع ته د عقیدتي فکر کوي، یعنی عقیدتي چلند ورسره کوي. زه خپل بعض ولایتو ته تلای ما او بعضې کلیوالو خلکو سره زه ناست یم، هغوی اقلیم بدلون باندې اوسه پورې دې باور نه لري. دوی فکر کوي چې دا یو طبیعي پیښې دي او دا هر کار راځي دا د خدای کار. زه دا منم، موږ مسلمانان یو، خدای کار ده. خدا مونږ یو اقلیم هم بدلون پکې راوستی. دا د اقلیم کم شدت راوسته ده په زمي کې مطلب واورین کیږي په وړي کې مطلب بارانونه کیږي او وچکالی غنې ډېری سیوی دي سیلابونه ډېر زیات راځي چې کورونه خراب پیدا مونږه سوچ خراب کړیم دي نو دې لپاره مهمه دا ده چې دولت لاس پکار سي عامه پوهاوی دی اوچت کی او په زمن کې یو سختګیرانه یو ډېر کلک قوانین دی وځه کړی چې ترسو د خلک د دې باندې هغه ونی کی او کولای شي تشویقي پروګرامونه هم دولت لري تاسو کېدای شي شاید اوسېږي چې سو وخت مخ کې تیر کال په ننګرهار کې خلک د اس کمینه کې خلک دسیو چکډمونه په خپل لول سره د رضاکار په شکل باندې جوړ کړ ترسو هغه د سیلاب او بو مخه ونی سی هغه سیلاب او بو راټول کړی هم د سی په غزنی ولایت کې داسې کار وسو چې خلک مرا ټول سره خپل اصول چې اوس سیلاب مخکې د دې چې راسي مونږ باید څه وکړو نو وچکالۍ لپاره بعضې خلک څه اقدامات درلودل واورې ذخیره کړلې په خپلو سیمو دغه کارونه دي چې خپله خلک خپل ذهن نه پوسوي دي که یو څه عامه پوهاوی دي ورته وسي یو څه خلکو ته د امامانو له طریق نه یا ملایانو له طریق نه هغوی ته خلک دا مسیج یا دا پیغام ورسوي چې اقلیم بدلون دا عقیدتي مسله نه ده دا چې دا ورځ تر بلې دا خبره نور هم جدي کیږي او کولای شي چې موږ او تاسو ځانونه د مواخلي او ځمکې مو خرابې کړي نو دې ته ضرور ده چې لاس په کار سونو دا کولای شي چې خلک هغه عادت بدل کړي چې مخکې نورو مېلمنو وویل چې دا د خلکو عادت ده چې بدلول ډېر سخت دي.
بله ډېر مننه سلامت اوسې محمود صاحب. د اتل صاحب پوښتنه دا وه چې زلزلې اوس ډېرې شوې دي دا هم له اقلیمي بدلون سره ارتباط لري؟
سروان صاحب اقلیمي بدلون په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې دغه ډول پیښې او دغه ډول احتمالونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې اغیزمن کړی دي. بلې اقلیمي بدلون تر یو حده پورې د زلزلو په راوستلو کې رول لري. هغه دا چې دا په اقلیمي بدلون سره هوا ګرمیږي او په هغه منطقو کې چې هلته یخچالونه اوسیږي یا واورې اوسیږي نو هغه په ډیر کم وخت کې ویلې کیږي او هغه د ځمکې هغه برخو ته چې هلته په هغه کې چاونه موجود یا به هغه چاونو ته دننه کیږي او هغه سره دغه چاونه د همدې اوبو سره پراخیږي نو دلته په ځمکې په دغه چاو کې کله چې پراخه کیږي یو ډول حرکت راځي نو دغه هم کیدای شي. د دې په څنګ کې اقلیمی بدلون خپله د آتش فشانونو چې رامنځته کیږي هغه د ځمکې نه یو فشار سره چې دی د ځمکې سطحې ته راپورته کیږي نو دې سره هم ځمکه زور اخلي او کیدای شي چې زلزله رامنځته شي. ولی ضرور نه ده چې دغه آتش فشان دې داخل په افغانستان کې اوسي یا نږدې منطقه کې ځکه هغه په یو ډیر زیات فشار سره د ځمکې نه د ځمکه د لاندې برخې نه د ځمکه سطح ته راپورته کیږي. نو اقلیمي بدلون په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې کولای شي چې په زلزلو باندې تاثیر ولري او زیاتی.
بله ډېر مننه سلامت اوسه کوروادن محمود صاحب. مدقق صاحب په وروستي یو کال کې ډېر ورختونه وشول د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې سیلونه مو ولیدل چې راغلل لیکن لدی سره سره د وچکالۍ اندېښنې دي. په دې تازه راپورونو کې ویل کیږي چې حتی په کابل کې د چاک اوبو مشکل دی او ورځ په ورځ جدي کیږي. دا ولې دا اوبه چیرې ځي ولې نه جذبیږي؟
سروان صاحب د اقلیم د بدلون منفي افغانستان کې زما آواز اورئ؟
ستاسو آواز اورو.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اثرات یا منفی تاثیرات په مختلفو برخو کې یعنی په لومړي سر کې وچکالی ده او په دوم سر کې سیلابونه دي. دا دوه متضاد پدیدې دي. یعنی په لومړي سر کې موږ وچکالی لرو لږ نه وروسته بیا سیلابونه لرو د بی وخته ورختو په نتیجه کې او دغه سره پخوا کې بیا یخې څپې لرو د هوا یخې څپې. دغه اقلیمي هغه منفي اثرات دي په افغانستان کې. خبره دا ده چې وچکالي خو په افغانستان کې په طبیعي شکل باندې لډیر پخوا کلونه دماغي تا له عمر نه ډیر له پخوا دا وچکالیانې موږ لرو. ولې تغییر پکې دا ده چې دا وچکالي اوس هغه دوره چې پخوا به په څو کاله وروسته راتله دغه دوره یې اوس لنډه شوې ده. یعنی یو کال دو کال بعد بیا یو وچکالی لرو او دا د خپل د وچکالی دوره زیاته سوی ده. خبره دا ده چې د اقلیم د بدلون خصوصا په هغه ملکونه چې هغه د بهر له سطحې نه په لوړو ارتفاعاتو کې دي هلته هغه مستقیم اثر په غرونو باندې ده یا په طبیعي یخچالونو باندې هغه اوبه ویلې کېږي. پخوا به د اوبه په دې غرونو کې ذخیره کېدلې د واورې په شکل باندې او د کال په جریان کې به په ویالو کې په لښتیو کې په ابریزو کې او بالاخره په سیندونو کې به دا راتلې او همیش به خلکو استفاده ترې کوله تر بل ژمي پورې. ولې اوس دغه د واورې د ویلې کېدو بهیر چټک سوی ده. واوره ډېر ژر ویلې کېږي او دا دفتن اوبه راځي راکته کېږي په یعنی موږ هغه اوبه چې باید د کال په جریان کې لاسرسی ورته درلوده یا هغه موږ له لاسه ورکوو. د دې سره پخوا کې موږ بې وخته ورښتونه او بارانونه لرو. دغه ورښتونه او بارانونه باعث د دې ګرځي چې دغه اوبه دغه تن د مځکې سر ته راسي. په عین وخت کې د اوبو د تبخیر کچه زیاتیږي کله چې هوا ګرمیږي. مانا دا ده چې مځکه وچیږي، خاوره وچیږي. د مځکه د خاورې لومړی قشر سختیږي، مځکه د اوبو د جذب ظرفیت کموي. دغه د باران اوبو دفتن د دې پر ځای چې مځکه یې جذب کړي دا په سیلاب باندې اوړي. دا بله ستونزه ده چې موږ ورسره مخ ده. زموږ هیوادوال همیش دو سره مخ دي. دا منفي اغیزې دي د چاپېریال. اوس خبره دا ده چې موږ څه کولی شو له دې سره. وچکالی لرو، بې وخته بارانونه لرو. په افغانستان کې هغه کومه دوه سکتوره یا دوه ملي پروګرامونه چې په تیر وخت کې پیشنهاد شوي وو، لومړۍ پروژه دا وه چې په افغانستان کې باید خلک په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید اصلاحات راولي په ملي کچه باندې. دلیل دا ده چې یعنی موږ په مجموع کې د اقلیم له بدلون سره یو لار چې ساینس پوهانو پیشنهاد کړی ده هغه وایي چې موږ باید خلکو ته سازګاري ورکړو. خلک
بله مدقیق صاحب شرح مو قطع شو. خیر متاسفانه د مدقیق صاحب ارتباط له استودیو سره قطع شو. د یونیسف د اټکل په اساس د اقلیمی بدلون له کبله په هرو لسو افغانانو کې اته له پاکو اوبو بې برخې دي. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان 40% نفوس وچکالی ځپلی یا اغیزمند کړی او د دې کبله د هغو افغانانو شمیر په ډېرېدو دی چې د خوړو مسؤلیت نه لري. اڅکزای صاحب د اقلیم په دې کانفرانس کې چې په باکو کې دی له دې څومره تمه کیږي چې دا به له هیوادونو سره مرستې وکړي؟ څومره مرسته به وکړي؟ څومره دا سازمان پیسې لري یا بودیجه لري؟
اصلا خو دغه مرستې چې دي د هیوادونو چپې کله چې په 2015 کال کې د پاریس په نامه قرارداد لاسلیک شو په هغه وخت کې بډای هیوادونو چې مسؤلیت واخیستې، کم هیوادونو چې دوی د صنعت تولید ډېر لري او د دوی انرژي د صنعت د تولید څخه یعنې دوی مختلف سون توکي سوځي چې په هغه سره حوالو دقیقي او په دې سره دوی مکلفیت واخیستل چې دوی د دغه الودګي په خاطر باندې دوی تکس مالیه غوندي د دې څخه چې خسره ویني هغه هیوادو ته ورکي. اوس خبره دا ده چې په دې کانفرنس کې به څومره دی وکول چې هغه خپل تعهدات سره ورسوي. د هغوی د تعهدات لپاره په تیر کال د خسره منسو او غزمسو لپاره د لاس د میچ فند یو مالی صندوق جوړ شو چې دغه مالی صندوق تیر کال یعنی په دوبی کې چې کوم د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس وو دا یې د عملی بڼه ورکړه. دته یو کمیټه جوړه کړه چې یو شتي ودونه د کمیټې غړیتوب لري چې دغه یو شتي ودونه به د دې مدیریت په لاس کې ولري. بیا به هغه هیوادونه چې هغه ډېر اغیزمن شوی دي، ډېر خسرمن شوی دي، هغه به خپل تخنیکی پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندیزونه دوی ته ورکړي تر څو وکولای شي چې دوی خو به سیر ترلاسه کړي. نو دغه صندوق د مالی صندوق چې ما یادونه وکړه دا د 100 میلیارد ډالر بعد بډای هیوادونه هر کال هر هیواد خپل مکلفیت لري او خپل بودیجه مشخصه ده چې باید کلنۍ دسونه بودیجه د صندوق ته ورکي. په دې کانفرنس کې چې ساش کال دی یو نقطه چې دلته خلک دوی ته متوجه دي هغه دا ده چې دغه تیر کال دوی به دا اوس معلومه سي چې کوم هیوادو خپل تعهدات پوره کړي دي. دا اوس موږ نس ویل چې امریکا مثال دوی خپل ولسمشر نه دی راغلی، د اروپا نه دی راغلی، دوی استاد رسول دي، نو دوی خپل تعهدات نه پوره کړي. کدی ساغوی خپل تعهدات پوره کړي، کدی ساغوی خپل ژمنتیا پوره کړي چې هم لکه تیر کال چې پوره کړي، کدی نه یې پوره کړي، نو دا تر اوسه مشخصه نه ده، معلومه نه ده. دا به د کانفرنس په اخرنی ورځو کې اعلانېږي چې کوم هیوادو تیر کلو
د خبرونې وخت مو همدومره و. د افغانستان د چاپیریال ساتنې موسسې رئیس او د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې برخوال عبدالهادي اڅکزی، د چاپیریال متخصص ولی مدقیق، د چاپیریال بل متخصص طاهر مامونزای، او د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل، له تاسو ټولو ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.